روز کسی که بخواه بره باش و جشع روز خدا تیر کنه کدوم مشکل نیست فضل خدا.
تشکر، موفق باشید.
از شما هم تشکر.
و به پایان این مجله خبری رسیدیم و با آغاز یک برنامه یک ساعته دیگه، احمد شبر در یک ساعت دیگه با شما خواهد بود. سلام آقای شبر.
علیکم السلام امید مرزبان، مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي رادیو د دې ساعت دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفد ولش پجنمي په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ تلاري په ازادي.com کې نیولای شي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو د افغانستان په برخه کې د ناتو او روسي د همکاریو د زندیدو په اړه د ماسکو له نظر خبرو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه چې بل سبا تر سره کیږي، د ناتو د عمومي منشي څرګندونې لرو، او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لا صدولا لودین څخاور.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن وایي چې ایساف ځواکونه به د افغانستان د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. ولسمشر حامد کرزي په سرپل ولایت کې د ولایتي شوراګانو د یو کاندید او د نهو نورو ملکیانو د وژل کېدو د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی، او یو پاکستانی محکمې پولیسو ته حکم وکړ چې له هغې جرمنۍ ګرځندوی بخښنه وغواړي چې ویزا یې لرله او له دې سره سره یې دوه اونۍ په بند کې تېرې کړې. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن وایي چې ایساف ځواکونه به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. راسموسن چې پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبرې کولې وویل چې د امنیتي چارو مشري به افغان امنیتي ځواکونه کوي. دای وای په داسې حال کې چې ایساف ځواکونه به ملاتړ کوي، افغان ځواکونه به په ټول هیواد کې مشري کوي، تر کومه ځایه چې د انتخاباتو لپاره له تیاری او ښکاری دوی تعهد لري، زړورتیا او مسلکي مهارت ښودلی دی. د ناتو سرمنشي په عین حال کې وویل چې تر ټولو مهمه دا ده چې د انتخاباتو چې دا انتخابات شفاف وي او باور وي او باوري وي چې د هغو پایلې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې ایساف له دوی سره په انتخاباتو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی همکارۍ ته تر اوسه اړتیا نه ده احساس شوې. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به په دغه هیواد کې د یوې ډیموکراتیکې تاریخي مرحلې استازیتوب وکړي. افغانان به د شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي پر ځای د بل جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. په هغه بیان کې چې د چهار شنبې په ورځ خپور شو، جان کیری پکې د افغانستان انتخابات وروسته له یوې لسیزې قربانی او مبارزه خورا مهم وبلل. په دې بیان کې پر بی‌طرفی او شفاف انتخاباتو ټینګار شوی چې نتیجه یې اکثریت افغانانو ته د منلو وړ وي، داسې چې افغانستان نور هم ورسره متحد شي او هم پکې په راتلونکي کې ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي شي. جان کیری د سولې ځواک پر انتقال هم ټینګار وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو ولایتي چارواکو غوښتي چې د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې به پلوه پاتې شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندوی تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې ولایتونو ته د رسمي لیکونو له لارې سپارښتنه شوې چې د ټاکنو په پروسه کې په بشپړ ډول بېپرې واوسي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له ولایتي چارواکو څخه دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینې ولایتي چارواکي د کاندیدانو په ګټه له دولتي امکاناتو څخه په کار اخیستلو تورن کړل. ولسمشر حامد کرزي په سرپل ولایت کې د ولایتي شورا د یو کاندید او د نهو نورو ملکیانو د وژل کېدو د قضیې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی. د سرپل ولایتي شورا ته کاندید حسین نظري له نهو ملګرو سره د یکشنبې په شپه له بلخاب ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته روان و چې په لاره کې د وسلوالو سخت دریځو له لورې وتښتول شول او وروسته ووژل شول. ولسمشر کرزي د حسین نظري کاکا ته ټلیفون وکړ او په دې پیښه کې غمرازي ورسره څرګنده کړه. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. یوې پاکستانی محکمې پولیسو ته حکم وکړ چې له هغې جرمنۍ ګرځندوی بخښنه وغواړي چې ویزه لرله او له دې سره سره یې دوه اونۍ بندي کړې وه. د دې شل کلنې جرمني مدافع وکیل فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم بخنه غوښتې. دا ښځه د مارچ په 14مه په دیره غازی خان کې هغه مهال ونیول شوه چې دې ښار ته د یو صوفي په زیارت کې د کلنۍ میلې یا عرس د لیدو لپاره تللې وه. چارواکي وایي هغې ځانګړې اجازه لیک نه درلود چې دیره غازی خان ته لاړه شي چې د ناکرار بلوچستان په پوله کې پروت دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په توګه د حمید ابو طالبی احتمالي ټاکنه به ځورونکې وي. د امریکا حکومت تر اوسه پورې ابو طالبی ته چې په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په نیولو او د امریکایي ډیپلوماتانو په برمته کولو کې په لاس لرلو تورن دی ویزه نه ده ورکړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری حرف پرون خبریالانو ته وویل چې واشنگتن ته ایران حکومت ته د ابو طالبی د احتمالي نمونې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ابو طالبی چې په څو هیوادونو کې د ایران د سفیر په توګه کار کړی ویلي چې د یوازې د برمته او د ترجمان په توګه کار کړی او په خپله د سفارت په نیولو کې رول نه درلود. ځینو پخوانیو امریکایي ډیپلوماتانو چې په ایران کې یرغمل شوي وو له خپل حکومت غوښتي چې ابو طالبی ته ویزه ورنه کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکایي چارواکي وایي چې په ټکساس کې د امریکایي ځواکونو په یوې اډې کې د ډزو له امله څلور تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. تر ډز وروسته د فورټ هوایي پوځي اډې ته پولیس ورغلل او د امنیت تامینولو په هدف د اډه وتړل شوه. د دې پوځي اډې قومندان ویلي چې په وژل شوو کې یو هغه کس شامل دی چې ډزې یې کولې او درې نور کسان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل دای وای مونږ خو به د شوی یو چې داسې پیښه بیا وشوه. زه نه غواړم چې پر حقایقو تر هغه تبصره وکړم چې معلوم شي نو چې معلوم شوی نوی څه پیښ شوی دی. خو د اوس لپاره زه دا هیله کوم چې په ټول هیواد کې خلک د هغو کورنیو لپاره چې په فورټ هوډ کې خپل خپلوان دي هغوی ته فکر وکړي او له دعاو یې هیر نه کړي. د ټکساس په دې اډې کې په 2009 کال کې هم ډزې شوې وې چې پکې 14 عسكر وژل شوي وو او 33 نور ټپیان شوي وو. تورن نزال حسن د دې پیښې په تړاو 13 دسمبر په اعدام محکوم شو. او وروسته خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو څارنوالانو یو اوکراینی سوداګر او 15 تنه نور د درغلې په یو نړیواله دسیسه کې شامل وبلل. د دې ټګۍ په لړ کې د تیتنام د کان د جواز د ترلاسه کولو لپاره په میلیونونه ډالره هندي چارواکو ته رشوت ورکړل شوی دی. د امریکا د عدلي وزارت د اوکراینی سوداګر دیمیتری فرتاش پر ضد د جرم تور پرون څرګند کړ. په تور کې ویل شوی چې د 2008 کال په پیل کې مشکوکو کسانو د هند په اندرس پردیش ایالت کې د قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره د څه باندې 13 میلیونه ډالرو رشوت د ورکولو دسیسه جوړه کړې وه. فرتاش 13 میاشت د امریکا په غوښتنه د اتریش په ویانا کې ونیول شو خو د ده پر ضد تورونه هماغه وخت څرګند نه شول. نوموړی د 125 میلیونه یورو په ضمانت او دې شرط خوشې شو چې له اتریشه به نه وځي. 15 نور مشکوک کسان تر اوسه نه دي نیول شوي. فرتاش د اوکراین د پرځول شوي ولسمشر ویکتور یوناکوویچ پلوی و. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبریږي. د خبرونې په دوام به واوري چې روسیا د افغانستان په برخه کې د ناټو او ماسکو د همکارۍ پر ځنډېدو خواشینی ده. بیا به د ناټو د عمومي منشي څرګندونې خپرې کړو چې وایي د شنبې په ورځ به د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په ټینګېدو کې ناټو له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب لرو او د خلکو او انتخابات په پروګرام کې مو په انتخاباتو کې د ځوانو افغانانو د ونډې مسله څېړلې.
ځوان رول په ټاکنو کې ډېر زیات مهم ده او د افغانستان د 5% نه پورته حتی د 5% کې نفوس ځوانان تشکیلوي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي له ملي امنیت غواړي چې هغه کس چې ونیسي چې تېره اونۍ یې تور پرې پوري کړ چې په ځان وژونکو بریدونو کې مرسته کړې.
دغه د ملي امنیت مسؤلیت ته یا چې هغه څوک چې هر څوک ده هیوادوالو ته یې وښيي او امنیتي او قضایي ارګانونو ته یې د والله کې ورته وسپاري.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د پاکستاني طالبانو د ویان څرګندونې خپرو چې له اسلام آباد سره د اوربند په اړه شخېدلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دغه هیواد سره د ناټو د همکاریو پر ځنډېدو خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل چې دا پریکړه نه د ماسکو او نه هم د ناټو تړون په ګټه ده. د ناټو د دې پریکړې په نتیجه کې افغانستان ته د روسیې هلیکوپټرو د رانیولو او مخدر موادو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پروګرامونه هم لغوه کیږي. اسمت څاروان راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل روسیې سره په پوځي او ملکی برخو کې د همکاریو د ځنډولو په اړه د ناټو پریکړه د خواشینۍ وړ ده او دا پریکړه د هیڅ خوا په ګټه نه ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د کریمیا د شخړې پر سر له روسیې سره د پوځي او ملکی همکاریو د ځنډولو پریکړه اعلان کړه او اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړ. د جرمنی خبری آژانس دی پی ای د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د اعلامیې ژبه د هغو کلمو یاد وباله چې د سړې جګړې په دوران کې به کارول کېدې. په همدې حال کې د روسیې انټرفاکس خبری آژانس وایي چې د ناټو یو چارواکي پرون ورته وویل چې د دواړو خواوو د همکاریو د ځنډېدو په نتیجه کې به له روسیې څخه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته د روسیې هلیکوپټرو د اخیستلو او د روسیې لخوا د مخدره موادو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پروګرامونه هم لغوه شي. انټرفاکس بیل دی چې د ناټو د دغه چارواکي نوم واخلي د هغه له قوله ویلي چې د ناټو او روسیې د همکاریو د ځنډېدو له کبله د روسیې د روزونکو له لوري د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا د مخدرو موادو ضد پرسونل د روزلو پروګرام ځنډول کیږي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې ناټو په نورو ادارو او مؤسسو پسې ګرځي چې د روسیې پر ځای د روزنیز پروګرام هغوی ته وسپاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې د ناټو دا پریکړه به تروریستانو او منظمو جنایتکارانو ته ګټه ورسوي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن مخکې ویلي وو چې د ده هیله دا ده چې د ناټو پریکړه به په افغانستان کې د ناټو او روسیې پر ګډو پروژو منفي اغېز ونه کړي. خو د ناټو یو بل جګپوړي چارواکي ډی پی ای ته ویلي چې د ناټو پریکړه به هم له مخدره موادو سره د مبارزې عملیات او هم د هلیکوپټرو د ترمیم پروژه اغېزمنه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ناټو سرمنشي پرون په بروکسل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تیاری نیولی او د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه به ورسره مرسته وکړي. راسموسن د افغانستان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې په کار ده چې د انتخابات شفاف او باوري وي څو افغانانو ته نتیجې د منلو وي. اسمت چاروان راپور لري.
د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د شنبې د ورځې تر انتخاباتو مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوله کې ځانوژونکي حمله وغندله. راسموسن پرون د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل د افغانستان ښځو او نارینه او ته زما پیغام څرګند دی او هغه داده چې د رایو صندوقونو ته لاړ شي. دا د دوی حق دی چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
د افغانستان
خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي. موږ د افغانستان له حالاتو سره مرسته کوو. د افغانستان تاریخي انتخاباتو ته انتظار باسو چې د شنبه په ورځ ترسره کیږي. راسموسن راتلونکي شنبه حق ورځ وبلل چې افغانان پکې د خپل راتلونکي په باب فیصله کوي. د ناټو سرمنشي د کابل پرونی حملې ته په اشاره وویل افغانان دا ډول بریدونو ته چې د دوی د بیرولو لپاره کیږي نه تسلیمیږي. د افغانانو ته د شو او بریالیو انتخاباتو هیله وکړه. وی ویل موږ د بریالیو انتخاباتو توقع کوو او هیله لرو چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو په مهمه ورځ د خپل هیواد د نارینه او ښځو په ساتنه کې بریالي شي. تیره شپه د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو لپاره انتخاباتي کمپاین پای ته ورسید او د تیر شپې له 12 بجو د انتخاباتو تر ورځې پورې کاندیدان د کمپاین اجازه نه لري. څو خلک چې د کاندیدانو ویناوي او پروګرامونه د هغوی پسترو غونډو کې اوریدل دي فکر وکړي او هغه چاته رایه ورکړي چې د دوی په باور تر نورو غوره دي. د شنبه د ورځې انتخابات له دې کبله هم ډیر مهم دي چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره له یو منتخب ولسمشر څخه بلته په سوله ییز او دیموکراتیک ډول واک لیږدول کیږي. د ناټو سرمنشي وایي د حملو لپاره د طالبانو له هلو ځلو سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او تشدد په مجموع کې تر تیرو دو کلونو لږ شوی دی. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د ناټو او امریکا پوځیان له افغانستانه په وتلو دي. د ناتو سرمنشي وویل که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه ونه شوه د ناتو او امریکا ټول پوځیان به د سږ کال تر پایه له دې هېواده ووزي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان په شمال کې کندوز هغه ولایت دی چې د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره امنیت ښه شوی دی. په دغه ولایت کې به د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان څخه واورو. آریان صاحب، امنیتي ستونزې په کندوز کې انتخابات تهدیدوي؟
زاول سلامونه تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې موږ تاسو د انتخاباتو په درشل کې وو، د پوره د کندوز امنیتي ځواکونو اضافه سرتیرې د دې ولایت مرکز بسیره شپږ ولسوالۍ ته واستول شي تر څو د انتخابات پوره هلته ښه امنیت ونیسي او خلک په ډاډه زړه ورکړي.
دغه کوم د کوم عملیاتو خبر هم ورکړل شوی دی؟ په تیره بیا د آرشی په ولسوالۍ کې کله ناکله ستونزې وي.
دا خو داسې دغه د څو ورځې مخکې چینیز عملیات پیل شوي وو په دې ولسوالۍ کې، تر څو چې دغه دوهویشت سایتونه په کندوز ولایت کې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وو. او پرون چې ما د ویان سره مرکه وکړله، دوی وویل چې دغه دوهویشت سایتونه دوی اوس نولس سایتو ته راټیټ کړي، یعنې نولس سایته اوس له امنیتي ګواښ سره مخ دي او دوی توانېدلي دي چې درې سایته هغه کې وباسي امنیتي ګواښ. خو دوی بیا دا خبره موږ کوله چې موږ خپل هڅې کوو چې تر څو د ټاکنو په ورځ باندې په هماغه نولس سایتونه چې امنیتي ګواښ سره مخ دي هلته موږ ټاکنې ترسره کړو، خو دا روښانه نه ده چې هلته به ټاکنې وشي که ونه شي.
په مشخص ډول ویلی شئ چې دغه کوم مرکزونه چې هلته اندېښنه لري چې انتخابات شاید پکې ترسره نشي په کومو سیمو کې دي؟ د کندوز
دا زیاتره په د شرچي ولسوالۍ کې دي، امام صاحب ولسوالۍ کې دي، په چاردرې ولسوالۍ کې دي او خان آباد کې دي. او خلک هم داسې د لرې سیمو دغه ولسوالۍ د لرې سیمو خلک هم داسې ګواښل شوي دي چې تاسې په انتخاباتو کې ګډون مه کوئ. نو اوس خلک هم بیا زیات
آریان صاحب، د ځینو ولایتونو لکه فرزن د خوست او پکتیا ولسونو دغه پریکړه کړې ده چې د انتخاباتو امنیت په تامین کې او د انتخاباتو په ورځ برای ورکولو ته ورشي، هلته هم تهدیدونه شته او طالبانو ویلي دي چې خلک به انتخاباتو کې برخه نه اخلي. په کندوز کې څرنګه قومونو دغسې کومه پریکړه نه ده کړې؟
دلته هم تېره ورځ ځینې کسان چې راغلي وو مشران، دوی چې موږ ویل دوی ویلې که هر څومره تهدیدات وي موږ به د خپل د وینو په قیمت سره موږ به لاړ شو، دا ځکه زموږ د هېواد او زموږ د بچو راتلونکي تی نه وي، یعنی دا موږ به خپله رایه ورکوو، موږ به دغه ګواښو سره او دغه فشارو سره به یعنی موږ مبارزه کوو، موږ به ورځو خپله رایه به ورکوو. دوی هم دغه هوډ وکړه او دغه خبرې
وکولې. اجمل آریان مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وویل چې د کندوز خلکو ژمنه کړې ده چې انتخاباتو کې به برخه اخلي او خپل رای به کاروي. یوه رایه هم بدلون راوستلی شي. دا هغه جمله ده چې فارن پالیسی د یو افغان په وینا لیکلې ده او د افغانستان د انتخاباتو د اهمیت مسله یې څېړلې ده. د لویدیز یو شمېر نورو چاپي خپرونو هم د افغانستان د شنبې د ورځې پر انتخاباتو لیکنې خپرې کړې دي. دغو خپرونو ته جانقا الکوزای کتنه کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د انتخاباتو په اړه مضمونونه خپاره کړي او له بېلابېلو اړخونو د افغانستان حالت څېړلي دي. امریکا چا فارن پالیسي خپرونې په وروستۍ ګڼه کې آیا شخړې به د افغانستان په انتخاباتو اغېز وکړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي، که چیرې زیات شمېر افغانان په دې فکر نه وایي چې دا انتخابات له یو حکومت څخه بل ته د سیاسي واک د انتقال لپاره نه دي، نو په دې اندازه حملې به ورباندې نه کېدلې. د خبرونې په باور له انتخاباتو مخکې حملې د حمل د شپاړسمې نېټې د انتخاباتو بلاره کول دي. د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفتر باندې حملې او څو ورځې وړاندې په کابل سیرینا هوټل خونړۍ حملې او دغه ورځ په درېیمه کارته کې د بهرانیانو په یو استوګنځای یا مېلمستون باندې حملې نړیوال او افغانان یو شان اندېښمن کړل. فارن پالیسی خبرونه لیکي د 2009 او 2010 کلونو انتخاباتو مخکې هم حمله زور اخیسته و، خو دا ورستۍ حمله د انتخاباتو په ماشين یا سیستم او څارونکو باندې حمله دي او د غرض په کاندیدانو د هغوی په استازو او د انتخاباتو په کارکونکو هم حمله کیږي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي عجیبه خدا ده چې انتخابات او رای ورکونې په افغاني ټولنې او سیاسي چاپیریال کې ریښې ټینګې کړي او دا به نور هم پرمختګ وکړي. خبرونه لیکي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو بری به په دې پورې اړه ولري چې افغانان او نړیواله ټولنه د وروستیو حملو پر وړاندې څه ډول چلند کوي. خبرونه زیاتوي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ لیکلي و چې له افغانستان څخه زیات شمېر بهرني څارونکي وتلي او ځینو غیر دولتي سازمانونو خپل کارکوونکي په نامناسب وخت کې بهر ته د رخصتیو لپاره استولي دي. فارن پالیسي خبرونه لیکي هغه افغانان چې له نړیوالو سازمانونو سره کار کوي د کار په ځای کې د امنیت په وړاندې خمن دي، خو له دې ټولو سره سره افغانان په رایو کې ګډون ته ژمن دي. ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې راځئ چې کډې بار کړو او افغانان خپل کار ته پرېږدو تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکي که چیرې موږ هر څه پاک او صفا کړو تاریخ به زموږ درناوی وکړي او افغانان به خپل برخلیک په خپله وټاکي. د مضمون لیکوال راجرز بویز لیکي د دې اونۍ قهرمان یا شخصیت باید حاجي شاه خان وي چې په افغانستان کې زموږ خبریال ته ویلي طالبان دوی ته ګواښونه کوي چې د رایو صندوقونو ته به نه ځئ، خو موږ هغوی ته ځکه غوږ نه نیسو چې یوه رایه هم بدلون راوستی شي. د ټایمز ورځپاڼې خبریال وړاندې لیکي دا د 2014 کال د ډېرې مهمې پوښتنې یو ډول ځواب دی، داسې پوښتنه چې موږ له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې یو، آیا دا اوږده جګړه مو ګټلې ده؟ د امریکا سیاستوالو او ولس د ویتنام د جګړې ماتې منلې وه، خو د هندوکش د غرونو دیارلس کلنه جګړه د بې ځایه او پیچلو هیلو، ګډوډو ستراتیژیو او ځینو ښو کارونو یوه مجموعه ده او باید په خوښۍ سره ولمانځل شي. لیکوال لیکي جان کیری چې په 1901 کال کې د ویتنام جګړې کې جنګېده او دا مهال د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه مهال یې ویلي و څنګه له یو سړي څخه پوښتنه کوي چې د یوې اشتباه لپاره به وروستی کس وي چې ووژل شي. د لیکوال په باور افغانستان یو اشتباه نه و، خو زیاتې اشتباهګانې پکې شوې دي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شپږ ځان وژونکي برید کوونکي نیولي دي. د چارواکو په وینا دغو کسانو د انتخاباتو په ورځ د ولایتي شورا پر رئیس او د رای پر مرکزونو د بریدونو پلان درلود. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینفال ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو په روانونه کې شپږتن ځان وژونکي نیولې چې د حمل په شپږ سم نیټه د ولایتي شورا پر پخواني رئیس او درای ورکولو پر مرکزونو د حملې پلان درلود. د مینفال په وینا د دغه کسانو درو نور ملګرو درېونی مخکې په کندهار ښار کې د ملي امنیت د ادارې پر تحقیق څنګه حمله کړې و.
دا انتحاریان دی غوښتل چې د ولایتي شورا پر رئیس باندې او هم د انتخاباتو په ورځ باندې دوی انتحاري بریدونه وکړي. دوی یو کس چې څو ورځې وړاندې د مخات په کوڅه کې نوې فامیلونه دي هغه دوی ترې برید کړی دی او د حمله کسان یې وروسته دوی بیا عملیاتو پر مهال باندې نیولي.
بلخوا نیول سوي کسان وایي چې په پاکستان کې د حملو او بم جوړولو مهارتونه زده کړي. د دوی په وینا په هغه مرکزونو کې چې دوی ته د حملو روزنه ورکول کېده ډیر نور شمیر کسان هم ورزل سو تر څو په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر کې حمله وکړي.
ما کور ته راوستل په دوه کې دوه نه د دوه سمه پښتنه او کمال تاسو ته څنګه زیات موږ د غزنی موږ پیدایم لیکو اول ځان رنه راته شو نو بعد لا بیا مو یبلا سات ټلیفون او کې سر زرنج راوستي بیا د درې نه پر کور پر زو باندې ته مو یبلا زرنج چلوي ما چول راځه ته په نخښه سره کړینه
چې باندې دا دیمات هغه وکړي چراس پاکستان چمن بلدا چزوار لمه یو لاش پی مو سره وکړه یانو دی لا دغه د تریډینګ د درس د ماشینامو پروتو دا شان ور شول دی ته نو ما یو لاش پی سره وکړه یو نه پاره د استه وی په 15 لوی شپې د کویا کویا انت په غری کې یو کور هغه کور چې استه وی سرای دا سرای کې درس وکوي.
که ته هم د دولت وسلوال مخالفینو د دغه کسانو د نیول کېدو په اړه څه ندی ویلي، خو دغه ډلې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د ګډوډولو ګواښ کړی.
د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا شپږ ځان وژونکي برید کوونکي په دې ولایت کې نیول شوي دي. بل لور ته په پکتیکا کې بیا یو شمېر طالبان په خپل له حکومت سره یو ځای شوي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت د ملي امنیت ریاست په هڅو او کوښښونو د دولت د وسلوالو مخالفینو هغه اتکسیزه ډله چې مشري اختر محمد عمری کوله او د نوموړي ولایت د امنی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیت لره د سولې د بهیر سره یو ځای شوه. د وسلوالو قمندان اختر محمد عمری د چهارشنبه په ورځ هغه غونډه کې چې د دوی د راتګ او د دولت سره د یو ځای کېدو په ویاړ جوړه شوې وه وویل چې دوی نیغ په نیغه د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو په لمسون او لارخونه جګړه کوله او د افغان چارواکو په وژنه او د ټولګټو تاسیساتو په ورانونه پیسې ورکول کېدې.
موږ د مسلح په ډله کې وو، یو ګروپ وو، بیا د هدایت پاکستان راته ګرګرو نه و خوښ، افغانستان را ورانو موږ خوښ نه سو، بېرته اتومي سیاره دا کار ټول غلط، د افغانیان ټول موږ ورونه دي، د افغانستان موږ خپله جوړ نه کړو، دا را باندې ورانوي را باندې ړنګوي، اوس موږ غواړو چې بېرته افغانستان جوړ کړو، موږ تاسو سره یو سو کلینیک مه پرېږدي، مکتب مه پرېږدي، افغانستان کې غټ سړی مه پرېږدي، دا د هدایت پاکستان.
په همدې حال کې پکتیکا والی محب الله صمیم د یوځای شویو وسلوالو په ویاړ جوړه شوې غونډه کې پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې راتلونکي ټاکنې دې نه زیانمنوي او افغانان دې پرېږدي چې په ټاکنو کې د ګډون لارې د خپل هیواد راتلونکی په خپل لاس وټاکي.
د مخالفینو یوه اته کسیزه ډله د دوی د قمندان په شمول په مخالفت باندې لاس پورې کړی وو او د افغانستان د اسلامي دولت مخالفت یې کاوه. له نیکه مرغه دوی له مخالفت نه لاس واخیست او د ملي امنیت د ریاست په هلو ځلو او اړیکو دوی نن په پکتیکا کې د سولې له ملي بهیر سره یو ځای شول. همدلته زه لازمه بولم چې په ټولو مخالفینو باندې غږ وکم چې دغه واقعیت درک کړي، په راتلونکو څو ورځو کې ولسمشریزي او ولایتي شوراګانو ته په هیواد کې ټول ټاکنې لرو، دوی دې له مخالفت نه لاس واخلي او ولسونه دې نه ځوروي، خلک دې نه ځوروي، خلکو دې ته موقع ورکړي چې هغه راسي په ټاکنو کې ګډون وکړي.
د یادونې وړ ده د وسلوالو یاد اته کسیزه ډله داسې مهال د سولې له پروسې سره یوځای کیږي چې د حمل شپاړسمې ټاکنو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي له امنیتي ارګانونو غواړي چې هغه پخوانی سناتور دې افشا کړي چې د دوی په خبره په انتحاري حملو کې لاس لري. د دې جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې دا ډول تورونه د ملي شورا حیثیت ته زیان رسوي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت چارواکو ویلي وو چې یو پخوانی سناتور په انتحاري حملو کې لاس لري. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي ساپۍ په راپور کې.
ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې په انتحاري حملو کې د یو پخواني سناتور د لاس لرلو په اړه اسناد او شواهد لري، د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي وایي چې ملي امنیت باید دا سناتور افشا کړي. د ولسي جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرم وایي چې دا د امنیتي ادارو دنده ده چې د یاد سناتور په اړه اسناد او شواهد راټول او خلکو ته یې وپیژني. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل
ملی او د ټول امنیتی ادارو وظیفه ده کدا غسی او سند کاغه وکیلو سی سناتور سی د افغانستان هر وګړی او سی هغه شخص باید افغانستان خلکو ته دوی برملا کړي. چکله ولسی جرګه او ملی شورا او مجلس شروع کړي، وکیل صاحبان به خپل نظرونه بلري او بعد هغه ولسی جرګه به دغه امنیتی ادارو نه چې کوم سرګندونه کړي دقیق معلومات واخلي.
د ملي امنیت د ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دغه سناتور نوم نه خود خو ویل چې د هیواد وضعیت ته په کتو په دې قضیه کې جدي اقدام نشي کولای. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې په انتحاري حملو کې د یو پخوانی سناتور د لاس لرلو خبره د ملي شورا حیثیت ته ډیر زیان رسوي. د دې جرګې یو تن غړی نادر خان کټوازی په دې اړه وایي،
د ما په نظر باندې ډیره بده خبره ده چې یو سناتور په حملو کې لاس لري او بیا مغه افشا کیږم نه غنی ول کیږم نه، یعنی یو دا ویره لرم چې دلته چې د ځانمرګ دي کابل کار ترانې نیوځي یا د غول وړپړو چارواکو دي وکیلانو یا د سناتورانو یا د دوغ له موټرو استفاده جن کیږي، دغه بیا د راتلونکو لپاره د موږ ډیر خطرناک دي. دغه د ملي امنیت مسولیت ته یا چې هغه څوک چې هر څوک ده چې یوادوالو ته یې وکړي او امنیتي او قضایي ارګانونو ته یې د والا کې ورته وسپاري.
نوموړي وویل سره له دې چې د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه اسناد او شواهد لري، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. دوی هم ټینګار کوي چې باید د ملي امنیت اداره د پخوانی سناتور خلکو ته معرفي او مجازات شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې هم داسې اندېښنې وي چې وسلوال مخالفین په ځینو مواردو کې په امنیتي ځواکونو او یا دولتي چارواکو کې له خپل نفوذ نه په استفادې سره انتحاري حملې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په وروستیو لسو ورځو کې په کابل ښار کې 15 پرله پسې انتحاري او وسلوالې حملې وشوې. که د رای اچونې په اړه معلومات غواړئ
او یا د انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات غواړئ،
نو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورسئ.
البته د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ازادي راډیو مفصل پروګرامونه لري چې د سهار له وو د ماښام تر اوبه جوی اوریدلی شي او بیا په همدغه څپو کې د آشنا راډیو هم نیولی شي، خو د ماښام له وو د سهار تر اوبه جو پورې. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن وایي چې ایساف ځواکونه به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په دغه هیواد کې د یوې ډیموکراتیکې تاریخي مرحلې استازیتوب وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو ولایتي چارواکو غوښتي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې بې پلوه واوسي. ولسمشر حامد کرزی په سرپل ولایت کې د ولایتي شورا د یو کاندید او د نهو نورو ملکیانو د وژل کېدو د قضیې د څېړنو لپاره یو پلاوی ګمارلی. یوې پاکستانی محکمې پولیسو ته حکم وکړ چې له هغې جرمنۍ ګرځندوی بخښنه وغواړي چې ویزا یې لرله او له دې سره سره یې دوه اونۍ بندي کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په توګه د حمید ابو طالبانی ابو طالبی احتمالي ټاکنه به زورون کیوي. امریکایي چارواکي وایي چې په تکساس کې د امریکایي ځواکونو په وی اډې کې د ډزو له عمله څلور تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو څارنوالانو یو اوکراینی سوداګر او 15 تنه نور د درغلي په یو نړیواله دسیسه کې شامل وبلل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لشپژنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د خوست ولایت د عدلي او قضایي ادارو چارواکي وایي چې د قضیو د ثبت او لیږلو پروګرام په تطبیقولو سره د دوی د اړوندو په چارو کې شفافیت او چټکتوب رامنځته شوی دی. په دې اړه نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست ولایت د کشفي عدلي او قضایي ادارو چارواکي وایي چې په نوموړو ادارو کې د قضیو د ثبت او لیږلو د پروګرام د پیل وروسته نه یوازې د دوسیو د اجرا په کار کې چټکتوب رامنځته شوی، بلکې په دې سره په کارونو کې د درغلیو مخنیوی شوی، د شفافیت رامنځته کولو او د قانون پلي کېدو ته هم زمینه برابره شوې ده. د قضیو د ثبت او لیږلو پروګرام مشر محمد نعیم دولتزی وایي چې په دې پروګرام کې د مظنون کس له ګرفتارۍ بیا د محاکمو د حکم تر اعلان پورې ټول بهیر په ښه ډول درج کیږي او په دې سره اړوند ادارې هم موظفی ګرځي تر څو خپل اجراءات د قانوني مودې په دننه کې سرته ورسوي.
دا یو برېښنایي یا الکترونیکی سیستم ده چې ټول معلومات به پکې خوندي وي او بشپړ به وي. د یو مظنون یا د شکلاندې کس دغه پاړوند معلومات د ګرفتارۍ څخه بیا تر سترې محکمې تر محبسه پورې به ټول معلومات په شفاف او روڼتیا شکل باندې په مخ ځي او په ورته توګه باندې د دې سیستم یوه ځانګړتیا دا ده چې ډېر چټک ده.
خوست والي عبدالجبار نعیمي وایي چې د قضیو د ثبت او لیږلو پروګرام یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د هغو کسانو د تهمتونو مخه نیول کېږي چې د خپلو ګناهونو د پټولو لپاره کشفي عدلي او قضایي ادارې ملامتوي. همدارنګه په دې سره د یادو ادارو په منځ کې همغږي منځته راځي.
هغه څوک چې خپل د جرمونو د پټوالو په خاطر باندې پر ادارو باندې تهمتونه کوي په دغه سیستم کې هغه ټول د منځه ځي. هر څه وایي بیا اساس په دې سیستم کې دغه ادارې سره هماهنګ کوي او د ادارو ته یو بنسټ یو چوکاټ.
د خوست مرافع سرنوري رئیس محمد شعیب ثابت د نوموړي پروګرام د اغېزمنتوب په تړاو وویل چې د دې پروګرام په پلي کولو سره د قانون ماتونکي او بې ګناه کس څخه توپیر کیږي او د قانون تطبیق ته زمینه برابرېږي.
یو موضوع
پیخیگی داغی تعداد دو کشفی دارونه یا هر اداره چه پلیسی میلیم نه دیمیلی اردو تعداد دو موضوع دا قضاینش رو کیزه که دیگه گرفتاری که آبی تحقیق خاطر سانواری و دخکن بار محکمی ترزی کچه تمون داغ پروسیجر یا داغ پروسه دا کاری با مسلکی دار بانی دا مختبوزو نه انشالله یا خانم قانون حکم شی آدبال خانم هم هر صبح چه مرتکب دو جرم که یه آقا آزاد نویس
دیادوانی وارد سر دیش بده ورستوی که دا کشفی عدلی او قضایی دارو پچارو که دا شفافیت او خوال یادونه که خلا هم ډیر شمیر خلک خپل قضیه د قانوني ادارو پر ځای د عرف او رواج پرانا کې حلبی وای چې د حکومت په چوکاټ کې د قضیه پر حل لټاکري وخت زیاته مده تیریږي.
په روانه خبرونه کې وړاندې خلک او انتخابات پروګرام لرو چې پکې په انتخاباتو کې د ځوانانو افغانانو د برخې اخیستنې مسله څېړل شوې ده. د شوزو پروګرام نیمه نړۍ هم خبرو خو سمدستي یو سیمه ییزه مسله د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د وسلوالو پاکستانی طالبانو ویاند وای تر اوسه پورې لا له حکومت سره د اوربند غځولو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. راپورونه د شاهد الله شاهد په حواله وای چې د دوی د ډلې اکثر غړي له حکومت سره د اوربند د تمدید مخالفت کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پور راپور کړي.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د وسلوالو پاکستانی طالبانو عمومي ویاند شاهد الله شاهد د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د دوی سیاسي شورا لا تر اوسه پورې له حکومت سره د اوربند غځولو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. پاکستانی وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه د هیواد د حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړي وو. د پاکستانی طالبانو د عمومي ویاند شاهد الله شاهد په خبره زموږ ځینې جګپوري غړي له حکومت سره د اوربند غځولو مخالف دي. همدا لامل دی چې موږ تر اوسه پورې په دې اړه هی پریکړه نه دکړي. نوموړي همداراز ویلي چې کچېری حکومت مذاکرات پر مخ وړل غواړي نو دوربند غزولو پرته هم پر مخ تلای شي. دا مهال د پاکستانی حکومت او د هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبراتو دویم پړاو روان دی. د دوړو غاړو د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په فبروري کې هغه وخت وزندید چې وسلوالو طالبانو د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس ځانمرګي برید وکړ او همداراز یې هغه درویشت برمته شوي پاکستانی سرتیري ووژل چې په 2010 میلادي کال کې تښتولي وو. بلخوا رویټرز خبری اجنس د پاکستانی طالبانو د مومند جنسي د ډلې د مشر عمر خالد خراساني په حواله خبر ورکړي چې دوی د پاکستان له حکومت سره یو میاشتنی اوربند ختم کړی دی او په خبره حکومت د سولې خبراتو ته ژمن نه و. همدا لامل دی چې اوس به جګړه بیا پیلېږي او ملکی وګړو ته به پکې هم زیان رسي. د پاکستان صدر اعظم نور شریف له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبراتو لپاره یو وسلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په دې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او ځینې برحاله بیروکراتان شامل دي. د کمیټې د مارچ په 28مه نیټه د افغانستان پولی تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره وکتل او د اوربند د غزولو په ګډون یې ورسره په یو لړ نورو مسلو خبرې وکړې. د یادونه وړ ده چې تر دې دمه لا د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کمیټې غړو او د دې هیواد حکومت د شاهد الله شاهد د وروستیو څرګندونو په اړه سندې ویلي.
خلک په څه ډول کولای سي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخاباتي ویبل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد بای سمیم هرکلای کوم. هیله لرم تر پایه مو ملتیا وکړی. په دا خبرونه کې په انتخاباتو کې د ځوانانو په برخه اخیستو او همدارنګه له دغه بهیر څخه د ځوانانو څارنه څومره محمده خبرې کوو. زموږ سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل میلمه دی. ښاغلی امرخیل، مننه کوم چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه، زه هم مننه کوم. دی ازادی د ریادو څخه چې واقعا د خلکو ته د آگاهي ورکولو کې مهم رول لوبي او خپل دند وظیفه په ډیر ښه شکل باندې ترسره کړي. د قابل د قدر ټاکنو خپل وکم سند
اکور مدن. لومړی پوښتنه غواړم د مطرح کوم چې ځوانان د انتخاباتو په بهیر کې څه ډول سهم لرلی شي.
ډیر مننه. د ځوان رول په ټاکنو کې ډیر زیات مهم ده او د افغانستان د 25% نه پورته حتی د 25% کې نفوس ځوانان تشکیلوي او د ځوان رایا یو مهمه رایا ده، سرنوشت ساز رایا ده او همدارنګه ځوانان دي چې د مملکت راتلونکی تشکیلوي او ټاکنې هم د ځوانانو د راتلونکو لپاره دي، که ځوان د ټاکنو لپاره دی نه ټاکنې د ځوانانو لپاره دي. نو موږ امیدوار یاسو چې ځوانان په یو قوت باندې په دغه تاریخي ټاکنو کې برخه واخلي او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي، هم امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي، هم نور تشویق کړي، هغه خویندې تشویق کړي، هغه ورونه تشویق کړي چې ټاکنو کې دلچسپي نه لري، واقعا دا ورته تشریح کړي، بیان کړي، معلومات ورسره شریک کړي چې د ځوان رایه یو مهمه رایه ده، ځوانان باید د ټاکنو کې برخه واخلي، د ټاکنو هم په کمیسیون سره مرسته وکړي، امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي، آگاهي خلکو ته ورکړي. یعنې په جمع کې زه په دې باندې باور یم چې ځوانانو رول ډیر زیات مهم ده او څه ډول باید سهم واخلي هغه په دې معنی باندې چې دوی باید کارت ولري، دوی باید د ټاکنو ورځ ته تدابیر ونیسي، دوی باید د خلکو کند کند صاحبانو برنامې ولولي، ختمه شي ولولي، پروګرامونه ولولي او نورو ته هم ورسوي تر څو نور ځوانان تشویق شي او په ټاکنو کې برخه واخلي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په د افغانانو د افغانستان په ځوانانو باندې ویاړي. واقعا په افغانستان کې یو مثبت تغییر راغلی ده. که زه دغه مقایسه کوم 2009 سره، یعنی 2009 نه د اوسه پورې د ځوانانو یو آگاهي کې تغییر راغلی ده. ځوانان بیشتر آگاهي لري، ځوانان بیشتر متحد سوي دي، دلچسپي ډیره زیاته سوي ده، په دیموکراسي باندې باور لري، په یووالي باندې باور لري او د خپل راتلونکي لپاره موږ ګورو چې دوی زحمت اوس باسي.
د یو افغان په توګه یو ځوان څه مکلفیت لري څو د رای ورکولو په ورځ له خلکو په ځانګړې توګه له معلولینو سره مرسته وکړي؟
هم معلولینو سره مرسته کولی سي، په دې معنا باندې کې چیرې موږ یو معلول ګورو، یو خور ګورو، یو ورور ګورو، یو مرکز ته راځي، ورسره بل په یواز نه دوی کولی سي چې دوی سره مرسته وکړي، دوی هغه مرکز ته داخل کړي او که چیرې هغه معیوب ور باندې یا معلول ور باندې اعتماد او باور لري، حتی د رای دهي یا د رای ورکولو په ورځ باندې هغه ورقه رای پاڼه دوی ته هم ټیک مارک کولی سي، ورسره مرسته کولی سي، صندوق ته به ولی سي، هغه غرفې ته چې دا رای پاڼه پکې ټیک مارکیږي هغې ته وړی سي، هغه بلډینګ ته ننوتی سي، نورې مرستې ورسره کولی سي. اما غواړم زه دلته یو یادوري وکړم، ځوان د ټولو نه مهم کار سي کولی سي د ټاکنو په نظارت کې رول لوبولی سي. نظارت د ټاکنو یو مهمه برخه ده، هغه په دې معنا باندې چې ځوان باید د نظارت کارت واخلي، د مدني ټولنې د غړي په حیث باندې، د یو حزب د غړي په حیث باندې، یو د رسنۍ د غړي په حیث باندې، یا همدارنګه یو خپلواک کاندید سره یا بل کاندید سره مرسته وکړي، د هغه نمایندګي وکړي تر څو هغه نور افغانان د ده خویندې ورونه په یو ساحه کې چې رایه ورکوي د هغې رایې په ساتنه کې د سره مرسته وکړي. نو ځوان ډېر یو مهم رول لري په ټاکنو کې. او موږ امیدوار یاسو چې دا ځل ځوانان په یو قوت راووځي، په یو یووالي راووځي، په یو هماهنګۍ راووځي او دغه تاریخي ټاکنې د کامیابۍ خواته بوځي.
په دې خاطر چې له ځوانانو څخه په انتخاباتو کې سوء استفاده ونشي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځوانانو لپاره څه پیغام لري؟
موږ د ځوانانو څخه پیغام داده چې دوی باید خپل احساسات کنټرول کړي، دوی هغه قوت چې لري هم فزیکی او هم عقلي او هم جسمي، دغه قوت په مثبت شکل باندې استفاده تی وسی. دوی باید نظارت وکړي، دوی باید امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي، دوی باید کمپاینونو کې اشتراک وکړي، دوی باید نور تشویق کړي، نور ته آگاهي ورکړي، نور سره معلومات شریک کړي. نزوان واقعا چې هم د اسلام له نظره چې همیشه د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت او زمان کې به نبی علیه الصلاة والسلام د ځوانانو مشورې ته ډیر اهمیت ورکو، ځکه چې دوی قوت لري، ځکه دوی هغه کار چې وغواړي په د نورو په مقایسه باندې دوی کولی سي. موږ هم د خپل ځوانانو څخه د هیله داده چې د ټاکنو په ورځ باندې دوی باید ډلې ډلې ووځي او دوی قطارونه په ښه شکل منظم کړي، دوی باید په تشنج او په ورانکارۍ باندې لاس پورې نه کړي، د یو کاندید ته کرایه ورکوي او همدارنګه که دوی د یوې ادارې په خلاف هڅوي، که دوی یو د پروسې په خلاف هڅوي، یا که دوی د بل کاندید په خلاف هڅوي، دوی باید ونه هڅیږي او دوی باید د خود سردګۍ نه استفاده وکړي، دوی باید قانون ته احترام وکړي او دوی د ټاکنو پروسې څخه ملاتړ وکړي، د ټاکنو پروسې تر شا ودرېږي او دښمن ته ثابته کړي چې افغانان واقعا صلح غواړي، واقعا تغییر غواړي، واقعا د ټاکنو په نتیجه کې ټاکنې غواړي، نظام غواړي ټاکنو په نتیجه کې. نو موږ ځوان نه هیله داده چې ځوانان په یو قوت باندې راتلونکي ټاکنې کامیابې کړي.
که چیرې یو ځوان د رای ورکولو په ورځ کومه تخطي وګوري، کومې مرجع ته باید مراجعه وکړي؟
دوی هلته دوه موضوع دي، درې موضوع دي. کمیونیتي موضوع ګوري، هغه باید امنیتي ارګانونو سره که چیرې د انتخاباتو د نورو مناظرینو یا د نورو موضوع ګوري، د انتخاباتو کارمندانو سره او مسؤلینو سره شریکي، او که د انتخاباتو کارمندان کومه تخطي کوي، کومه سهوه کوي، یا قصدي کوي، هغه باید د ټاکنو د شکایت محترم کمیسون سره شریکی ترسو حق اقدار ته وسپارل سی. زه زیاته هیله مدار چې ځوانان د راتلونکو ټاکنو کې یو تاریخي رول ولوبي، یو قوت باندې لاړ سي او نور تشویق کړي او قطارونه بسته کړي د دې باندې چې دغه د رای زور د خلکو زور په نتیجه کې یو خیر ټاکنې ولرو.
د ورستۍ پوښتنې په توګه غواړم ووایم چې هغه ځوانان چې په انتخاباتو کې د ګډون کمه لیوالتیا لري د هغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی؟
ما ټولو ځوانانو ته پیغام دادم، په هیڅ یو ځوان یو افغان مې پیغام دوی ته داده چې دغه تاریخي ټاکنې دوی باید کامیابي کړي. دغه تاریخي ټاکنې چې د ټولو افغانانو ژوند دې ټاکنو پورې تړلی ده، هیله یې دا ده چې ښې ټاکنې، ښه نظام، ښې ټاکنې د عدالت تامین، ښې ټاکنې د صلح راتګ، ښې ټاکنې ښه صحت، ښې ټاکنې ښه تعلیم، یعنی عموما په نتیجه کې دغه رامنځته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې ځوانان باید رای کې رای ګیری کې برخه واخلي، د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي او نه د کورنۍ په کوم غړي باندې فشار وارد کړي او لاړ سي د هر کاندید برنامه کې اشتراک وکړي، برنامې ووري، د هغوی طرحې ووري، د هغوی خاتمه شي ووري، د هغوی پروګرامونه ووري، د کاندید صاحبانو ماضي وګوري او د راتلونکي لپاره به برنامې یا پروګرامونه مطالعه کړي او رایې ته لاړ سي او د ټاکنو پروسه کې نظارت کې ورنه هیله مدار چې په نظارت کې مرسته وکړي. دوی قوت لري، دوی دوه ساعته درې ساعته په یو مرکز کې په ولاړو پښو درېدلی سي تر څو نظارت په ښه شکل وکړي، دوی یو ولسوالۍ ته سفر کولی سي، دوی سخته لیدلی سي، دوی شپه کولی سي په یو منطقه کې. د دغې د ځوانۍ د قوت موږ هیله داره چې دوی په مثبت شکل باندې استفاده وکړي او دغه افغانان چې هیله مند دي ټاکنو ته او د ټولو امید دغه ټاکنې دي، یو تاریخي ټاکنې دي، یو سرنوشت سازه ټاکنې دي، اولین ځل د یو منتخب رئیس جمهور نه بل منتخب رئیس جمهور ته د همدغه ټاکنو په نتیجه کې قدرت انتقالیږي، دوی باید خپل قوت ښکاره کړي، د ټاکنو پروسې تر شا ودرېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیا الحق مرخیل مننه کوم چې په خپرونه کې مو سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمنو اوریدونکو، که تاسو د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنه لرئ، د ازادي راډیو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنې په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړئ. ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ځواب ووایي. په همدې سره اوسنۍ خپرونه پای ترسیگی تربیامو اللہ ملچا.
نیما نڑی ده خطو لپاره ده آزاده راژیو زنگری خبرونه
جوڑه اون که لینا شریفی.
درنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې خطو ته د ورزش کولو په ګټو خبرې کوو.
مریض او ما د وینې چربی مې درلوده، له دغه ورځې مې ورزش پیل کړی ده، ورو په ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده.
دا به هم واوري چې د ښځو د ورزش لپاره څومره کلبونه جوړ شوي او هغو ښځو ته چې له کوره بهر ورزش نشي کولای په کور دننه به د ورزش کولو لارې چارې ور وښیو.
تا خلک چې غواړي چې خېټه اوبوي کې ډېر ښکارته دي، څومره خپل پخو تدبیر ته چې څومره خپل پخو ته د سر راپورته کوي، د دوی دغه د ناس پرسوک کینی.
دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم، لا ازادي راډیو سره اوسئ. افغانی خځه ورزش نه کوي، خې دلیل دا وی چې د ورزش په ګټو نه پوهیږي یا شرمېږي او یا هم د سنگيري چې درسته ورځ د کور په کارونو لګي دي، نو هم دا ورزش ته نورو تمرینونو ته ضرورت نه لري. حال دا چې ډاکټران او ورزشکاران هر انسان ته د ورځې یو یا نیم ساعت ورزش ضروری ګڼي. افغان ورزشکار فرشته فرح:
نو ورزش د خځو لپاره ضروری ده، هغه خځې چې په کور کې دي، هغه خځې چې امیدواره دي او هغه نجونې چې بهر په کارونو بوختي. نو د ما لارښوونه د دې لپاره دا ده چې ورزش وکړي تر څو صحت ولري. یوه ګټه د ورزش دا ده چې ډېرې خځې فشار د وینې لري، غوړ د وینې لري، دردونه لري، د ملا دردونه لري، د غړو دردونه لري، چې دوی ورزش وکړي دغه همراز نه به د دوی لپاره جلوګیری وسي. د انسان لپاره په روزمره ډول د نارینه او د خځې لپاره نیم ساعت ورزش حتمي او حتمي ده.
لکه څنګه مو چې واوریدل، هر انسان که ښځه وي که نارینه، هر ورځ د خپلې روغتیا لپاره باید ورزش وکړي. خو زیاتره ښځې هغه وخت ورزش پیلوي چې ډاکټران د روغېدو لپاره همدا لار ورمخته کړي. نرګس له څو میاشتو راهیسې د افغانو خویندو په ورزشي کلب کې تمرین کوي. دی چې د منډې په ماشین ورزش کوه او خولې پرې راماتې وي، راته وایي چې ولې ورزش پیل کړ او څه ګټې ورسېدلې دي.
دا یو شپږ میاشتې کېږي چې زه به دلته راغلی یم، مګم متواتر نه یم راغلی، غیر حاضري لرم په کې.
ولې د ورزش پیل کړ که دا راته وایي؟
په دې خاطر چې مریض وم، د وینې چربي مې درلودله، دغه ورځ نه مې چې ورزش پیل کړی ده، ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده. ما ته ډاکټرانو وویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایې نه کې، وزن دې نه کمېږي، لږ مې وزن هم زیات ده، او د مخې خاطر او د مریضۍ په خاطر مې ورزش پیل کړی ده.
اوس په دې دومره وخت کې چې ورزش کوې، څومره ګټه در رسېدلې؟
اول نه مې چربي هم کمه شوې ده او ګټه هم ډېره را رسولې ده، او وزن مې هم تقریبا 95 کیلو وم، اوس 50 کیلو یم.
مخکې له دې چې مریضه سې هم ورزش دې کوو؟
نه، خیر نه مې کوو، په کور کې وم، په کور کې وم، په کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مې کوه، دمیغه نه مې چربي پیدا کړه، وزن مې هم زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو.
د کابل یو بل اوسیدونکې زرمینه چې د ورزشي تمرینونو په پیل کې د ځان ګرمولو په مقصد ځای په ځای منډه کوله، وایي چې وزن یې زیات و، نو ځکه یې ورزش ته مخه وکړه.
د دې لپاره چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې د دې انجمن شعار هم همدا ده چې صحت ثروت است. د دې د خاطره چې موږ لږ وزنونه زیات دي، دلته د سپورت او ورزش لپاره راغلي. زما وزن زیات دی، دلته راغلی یم د دې د خاطره چې وزن مې کم شي. په دې یوه میاشت کې تقریبا یو نیم کیلو وزن مې کم شي. نور مثال وخت هغې وخت کې به چې په لاره تلو، مثال پیاده روي کې نفس به م سوځېدو، یا به م زړه ډېر د زقال پارش به م ډېرېدو، هغه حالتونه نشته.
په افغاني ټولنه کې زیاتې ښځې د کور په څلورو دیوالونو کې ساری دي. په تیره ښاري سیمو کې چې فزیکي فعالیتونه هم کم دي، ښځې له نارمل حالته زیاتې چاغېږي، او یا هم د ملا او پښو په دردونو او رواني ناکراریو باندې اخته کېږي، چې ډاکټران د دغو ټولو ستونزو اوارۍ په ورزشي تمرینونو کې ویني. د کندهار ولایت اوسیدونکې شیما وایي چې له ورزش سره یې هم فشار منظم شو او هم یې نوره روغتیا ورسره ښه ده.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي، او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي، یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي. چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار سره ورک شو، بېخي فشار نه لرم. کله 50 کلنه ښځه هم یم، فشار بېخي ورک شو.
د روغتیا ترڅنګ د اندام تناسب، ډیر وخت ځوان پاتې کېدل او اوږد عمر درلودل هم د ډیرو هیله وي چې دا ارزو هم تر ډیره ورزش پوره کولی شي. لیلا حبیبي چې له شاوخوا 25 کلو راهیسې منظم ورزش کوي، وایي
هم خپل صحت لپاره ښه دی، هم د صورت او باډي او اندام لپاره. دوه خاطر چې ورزش دا شی دی چې سړی ځوانوي. اول تاسو وګورئ چې تاسو فکر کوئ چې زه به 100 کلن وم.
25 ماته ښکاري.
از نخه 50 کلنه ګټه ای داغه ده. سړی ځوان پاتې کیږي، تکړه وی، چوس وی، چالاک وی، په هر کار کې کولای شي خپل رسیدګي وکړي.
د افغانو خویندو د ورزشي کلب استاد راشده وایي چې دوی ته اکثر هغه میرمنې او نجونې ورځي چې وزن یې ډیر زیات وي، او یا هم د وجود په دردونو ان رواني ناروغۍ اخته وي، چې د دوی منظم ورزشي تمرینونه ډیره مرسته ورسره کوي.
بعضي ښځې شته چې د کس کمر دی او نور د ملا دردونه ورته پیدا کوي، د خپو دردونه ورته پیدا دي. دغه ته تمرین ورکوم چې ډیر وزن یو سل شل کیلو او سل دیش کیلو دا خسته کوي.
په څومره وخت کې دوی وزن کمېدلی شي؟
د دې د وزن په یو میاشت کې زه کولای شم خپل په 2 کیلو وزن د دې کم کوم. اصلا دا نه ده چې څوک ناروغ یا اتمن دغه چاغه بدرشي، که څوک وچمي چې غواړي ساتمنده اوسي په همدغه سپورت دی وکړي. بعضي جنکیانې ښځې دي چې رواني تکلیفونه لري، چې دلته مونږ ته راځي اعصاب هم دغه کیښه کیږي، او نور د روحیې هم په بیله کیږي. یو جلی مونږ سره دغه اوس مشته هغه رواني بېخي اعصاب نه نفس دی، نو ډاکټران وایي تاسو سپورت وکړئ.
اوس څه تغییرات کړي لږه وخت یې چې ورزش پیل کړ؟
دې ته ډېر تغییرات کړي. اوس ښه شوی دی، بایسکل ته مخکې جګېدی نه شو، دغه ماشینین ته جګېدی نه شو، اوس کولی شي چې ماشین ته هم جګ شي، بایسکل په سر هم جګ شي. بعضې د حرکتونه دي ورته خامه.
ورزش ته د خزو د تشویقولو او دوی ته د یو مناسب تمرینی ځای د برابرولو په مقصد په وروستیو کلونو کې په کابل او نورو ښارونو کې ځینې ورزشي کلبونه جوړ شوي. دا چې دا ورزش ځایونه چیرې او څومره دي، په دې اړه مو د اولمپیک ملي کمیټه وپوښتله. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ښځو د ورزش د برخې مشره شکریه حکمت وایي چې د همګړۍ یوازې په کابل کې د ښځو لپاره یولس ښځینه کلبونه شته چې په بېلابېلو وختونو کې ښځې ورزي او تمرین کوي.
په کابل کې یولس کلبونه لرو. په هرات او بلخ ولایت کې هم د فټنس یا د اندام د ښکلا ښځینه کلبونه شته. اوس معمولا هغه ښځې چې ناروغه یا چاغوي کلبونو ته ځي او ورزش کوي، خو زه وایم چې هر ښځه باید ورزش وکړي. ځینې ښځې وایي چې د کور کارونه چې کوي همدا ورزش دی. دا سمه ده چې د کور د کارونو ترسره کول فعالیت دی او بدن ته ګټه لري، خو د ورزش ځای نشي نیولی. ځینې ښځې بیا لټې وي، کلب وګرځي یا منډه وکړي، وایي چې وی پښه مې په درد شوه یا ملا مې په درد شوه. زه دوی ته وایم چې باید لټې ونه اوسي، ناستنګي ونه کړي، چوستې او فعالې اوسي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، یوازې په درې ولایتونو کې د ښځو لپاره ګوته په شمار ورزشي کلبونه شته چې یو شمېر ښځې پکې تمرین کوي. یعنی اکثر افغان ښځې د ورزش لپاره مناسب ځای نه لري، نو دوی به چیرې او څنګه ورزش کوي؟ سپوږمۍ چې له څو کلو راهیسې په کور کې ورزش کوي، له خپلو تجربو وایي.
ورزش خو فعلا کوم، اول مې نه کو چون زه د کور د کارونو نه بیکارېدم. ما ته بیخي د ملا درد پیدا شو، یعنی زه ډېره په تکلیف وم. بیا چې زه ډاکټر ته لاړم، ما ته ویل چې ستا یوازینی تداوي ورزش دی، چې ته باید ورزش وکړې. بیا زه تقریبا درې څلور میاشتې لاړم کلب ته. متاسفانه هغه کلب د هغې ځینه کډه وکړه، لرې شو، ما نه شو کولی چې هلته لاړه شم. بیا هماغه تمرینات چې ما د استاد نه زده کړي وو، هغه زه اوس په کور کې کوم. مثلا زه چې سهار پاڅېږم، مونځ چې وکړم، د مونځ نه وروسته زه پنځه دقیقې جای په جای یعنی دا ویش کوم چې زما وجود ګرم شي. بیا د هغې نه لاس یا پنځه لاس کرات د لاس حرکت، هغې نه وروسته د ملا حرکت، د غاړې حرکت، دا مې چې پوره کړه. مثلا د خېټې حرکت، هغه خلک چې غواړي چې خېټې مثلا چې اهمیت یې ډېرې اوبه یې کې دېرش کرات دي، په څملاستو څملي ښکته او پورته دي شي، خپل پښو ته دبېر ته چې څملي خپل پښو ته د سر راپورته کوي. یعنې په مرور د زمان سره د دوی دغه د ناس پړسوب کینی. او د هغې نه وروسته یعنی سل دفعه زه رسپان بازی کوم. خپل ورزش ته ما یو ساعت ایستلی د پنځو نه تر شپږو پورې.
ښایي ځینې ښځې ووایي چې موږ خو په کور کې هغه وسایل نه لرو چې د ورزش په سالونونو کې شته. سپوږمۍ وایي که ښځې وغواړي بې له دې وسایلو هم ورزش کولی شي.
زه خو وسایل نه لرم، ځکه چې یو دفعه ما یو د دویش ماشین بایک چې ډېر غټه مو برقي و، د هغې قیمت یو ویشت زره روپۍ و. نو چون زما اقتصاد تقاضا نه کوله چې زه هغه واخلم، نو ما یو د رسپان بازۍ پړی اخیستې او نور وسایل مثلا دي ما په کور کې جوړ کړي چې کولی شي مثلا په قطۍ کې وړو وړو کې ریګه خټه واچوي، لرګی پکې کېږدي که نه، د وزن د پورته کولو ښکته کولو دپاره، همداسې د لاس د حرکاتو دپاره.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. تربیه هی چاري
namaskar divai vai na